دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا متحده ایالاتو د بهرنوی چارو وزیر وای ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انټونی بلینکن پرون د امریکا له ان بی سی تلویزیون سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د باطلو موضوع ته هم اشاره وکړه. بلینکن زیاته کړه چې ولسمشر بایدن د دې جګړې ختمولو او کورون ته د امریکایي پوځیانو ستنولو ته ژمن دی او د خپل توان په حد کې به پرې نه ږدي چې د په وینا افغانستان بیا د تروریزم په خوندې ځاله بدل شي. په ځانګړي ډول هغه تروریزم چې د امریکا متحده ایالات په نخښه کوي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د ادارې او طالبانو ترمنځ تیر کال په لومړیو کې د لاسلیک شوی تړون له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د رواني مې میاشتې لومړۍ نیټې مهلت ټاکل شوی. خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ګران کار دی. بلینکن ټینګار وکړو چې دا نه د افغانستان د حکومت نه طالبانو او نه هم خلکو په ګټه ده چې افغانستان بیرته په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت وایي د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل څلور ورځني سفر کې له افغان حکومت او طالبانو لخوا د سولې بهیر ګړندي کولو د سولې خبرو کې د ښځو او اقلیتونو معنا لرونکي ونډې په اړتیا او د سولې په خبرو کې د مدني ټولنې او ځوانانو پر ګډون ټینګار کړی دی. په کابل کې د امریکا سفارت په یو اعلامیه کې ویلي چې کابل ته د خلیلزاد سفر چې اوس پای ته رسیدلې پر مهال نوموړي له افغان چارواکو سیاسي مشرانو مدني او ډیپلوماټیکو فعالانو سره د افغانستان سولې په اړه د ترکیې ناستې د چمتووالي په اړه خبرې کړې دي. که څه هم د افغان سولې په اړه د ترکیې ناستې د پیلېدونې ټپ رسمي ډول نه دی اعلان شوی خو د ولسمشر غني لومړی مرستیال امر الله صالح 13 ورځې وویل چې ممکن یاده ناسته روانه اونۍ پیل شي. هغه وویل چې دغه ناستې ته چمتووالی نیول شوی دی او زیاته یې کړه چې امریکایي لوري د دغه ناستې اجنډا له حکومت سره شریکه کړې ده چې په وینا یې اوربن او د حکومت جوړول یې مهمې مادې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله سخت و پریکړه او قربانۍ ته اړتیا لري او په خبره ایده او ملګری دی قربانۍ ته چمتو دي. ولسمشر غنی په یو ویډیویي پیغام کې چې نن د افغانستان ملي ټلویزیون خبر کړی یو ځل بیا ویلي چې دوی د خپل واک موده را لنډوي او ټاکنو ته لاره برابروي. غنی په خپل پیغام کې زیاته کړې چې حاضر ده چې خپل واک موده چې د په وینا قانوني حق یې ده د سولې لپاره را لنډ کړي تر څو ژر تر ژره د بین المللي ټولنې د څار لاندې عادلانه او هر اړخیزې ټاکنې ترسره شي. ولسمشر غنی یو ځل بیا ټینګار وکړه چې دی به په راتلونکي ټاکنو کې نومان نوي. غنی داسې مهال د ټاکنو له لارې د واک پر لیک ټینګار کوي چې تازه د امریکا ملګرو ملتونو ترکیه او قطر لخوا افغان دولت او طالبانو ته په سپارل شوي طرحه کې ویل شوي یو انتقالي اداره به ټاکنو ته لاره برابروي. له دې سره هم مهاله ټاکنو کمیسیون هم ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته د دغه سازمان 15 سلاکاران او نړیوال کارپوهان ګمارلي او د همدې میاشتې تر پای پورې به دندې پیل کړي. معلومه نه ده چې د ټاکنو د نړیوالو کارپوهانو ګمارنه د ټاکنو لپاره له نویو پیل شوو هڅو سره تړاو لري او که نه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د حکومت له مشرانو سره د استنبول د غونډې پر چمتووالي خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن سهار په څو ټویټونو کې ویلي چې د بورالایز له ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او د سولې په چارو کې د دولت له وزیر سید سعادت منصور نادری سره پر دې موضوع کتلي دي. یوناما وایي په دغه کتنو کې د استنبول غونډې د چمتووالي تر څنګ د افغانستان د روانې جګړې د ختمېدو د سولې پروسې د چټکتیا او د سولې په دغه بهیر کې د ښځو ځوانانو او قربانیانو د غوښتنو د اورېدو پر موضوع بحث شوی دی. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د ایران په عمده اتومي تاسیساتو نتنس کې د برېښنا شبکې پارچاوي د اسرائیل لخوا د سبوتاژ مشکوکه هڅه وبلل شوه. ایرانی چارواکو ویلي چې په اټومي مرکز نتنس کې پرون برق قطع شو او دوی به د دې پیښې غچ واخلي. دوی پر اسرائیل شک لري چې په دې پیښه کې لاس لري. ویل کېږي چې دا پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکو هڅو ته زیان اړولی شي. د دې هیواد د اټومي انرژۍ ادارې رئیس علي اکبر صالحي پرون د برق قطع کېدل اټومي تروریزم وباله او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د دې ګواښ پر وړاندې ودرېږي. علي اکبر صالحي وویل چې ایران د ورانکارو پر ضد د ګامونو اخیستلو حق لري. په عین حال کې د اسرائیلو کان پبلک رادیو د استخباراتي سرچینو له خولې ویلي چې د دې سایبري برید تر شا د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد لاس دی. تر دې یوه ورځ مخکې ایران ویلي چې په چټکۍ سره د یورانیمو بډای کول پیل کړی دي. د استخباراتي چارواکو په وینا ناتنز اتمی مرکز ته د برق قطع کېدو د ایران د یورانیمو بډای کول کار نه همیشته شاته کړی دي. د افغانستان په دوو گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د کرونا له لاسه مړینې اوج ته رسیدلې دي. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې دوی په تیره یوه شپه ورځ کې له ډیسمبر راهیسې د مړینو تر ټولو لوړ شمېر ثبت کړی دی. د روغتیا وزارت وایاندي سیمار لاری تایید کړه چې په دغه هیواد کې په تیرو څلیرو ساعتونو کې 255 کسان د کرونا له لاسه مړه شوي. د ورلد میټرس انفو وی پاڼې له مخې په ایران کې پر کرونا د اخته خلکو شمېر له 2,001,140 کسانو اوښتی چې له ډلې 4,640 کسان مړه دي. اخوا په پاکستان کې کووېډ 19 په یوه ورځ کې 114 کسان مړه کړي. په پاکستان کې د کرونا د څارې ادارې چارواکو پرون دا اعلان وکړ. دې ادارې په خپل بیان کې اندېښنه ښودلې چې د 114 کسانو مړینه بې ساري او د جدي اندېښنې وړ ده. په پاکستان کې په کرونا د ټولو اخته خلکو شمېر 1,40,140 ته رسیږي چې له ډلې 15,443 کسان مړه شوي دي. انګلستان سر له نن څخه د کرونا وایروس له کبله لګول شوي محدودیتونه نرموي. دا په داسې حال کې ده چې په انګلستان کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو شمېر کم شوی او اکثریت پوخ عمره کسانو د دې ناروغۍ په وړاندې د واکسین لومړۍ ستنې لګولې دي. سر له نن به ټول دوکانونه بیرته پرانستل شي، خلک به وکړی شي سلمانوی ته لاړ شي او د یعنې کورنۍ غړي کولی شي په انګلستان کې په رخصتۍ لاړ شي، خو چې په یوه استوګنځای کې اوسي او پخلی پخپله وکړي. په انګلستان کې به جیمونه، د لامبو حوضونه او ژوبڼونه به هم بیرته پرانستل شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د محدودیتونو کمیدل د ازادۍ پر لور یو مهم ګام بللی، خو له خلکو یې بیا هم د احتیاط او مسؤلانه چلند کولو غوښتنه کړې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د افغانستان د بیا رغونې په بهیر کې د 15 او یا شپږو لسونو قراردادونو بهیر باید پای ته ورسول شي. جمهور رئیس غنی نن په ار کې وویل د فواید امی د وزارت قراردادونه باید یا یو لاشي او کنا دولتي شرکتونو ته باور کړ شي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه راپورټ را کړی دی.
جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبه په ورځ ار کې د 15 میلیارډ افغانۍ پرځخ د پیدامي د وزارت لخوا د اتیش پروژو د بشپړېدو د پرانستلو په مناسبت جوړ شوی غونډه ته په وینا کې په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې پر متوازن انکشاف باندې ټینګار وکړ او د اړوندو وزارتونو د چارواکو وغوښتل چې دې مسلې ته کله کپام بلنه وکړي.
خصوصی سکتور نه محمود خان مبددی سرکو برخو کې او نوم دی توپ کې مشوره وخت د زخت ډیر ضرورت ده چې اقتصادي تاثیرات په واضح توګه باز اوقات د 15 کیلومتر یا 10 کیلومتر یا 2 کیلومتر د پاره زنجیر د ارزښت په ځین کېږي او دوم استملاک ته بیام جناب طرزی ست توجه غوړم ځکه اکثر مسائل د استملاک دي.
جمهور رئیس غنی د پیدامي له وزیر وو وختل چې سرکونو کیفیت مسلې ته جدي دی پاملر نه وکړي.
هغه ورځ چې پیسې له اوانه راتلې او هر قراردادیان تتلل او 15 او شپږ لاسه قرارداد کېدل هغه ورځ باید خلاص پای تکای ور باندې کېدل کېږي که مو محترم قراردادیان غواړي پانګه واچي د ګس او د میدان په عمل کې راته وخی خونه د تجارت او د سوداګرۍ او د صنعت موجود دي. یا اول درجه ساختمانی شرکت پانګه غواړي، فزیکی پانګه غواړي، لطول نه انساني پانګه غواړي. موږ غیږ درکو راست اول درجه شرکتونه منځته راوړي اما دا شپږ لاسه و لاسونه نور گزارم بکیگی.
جمهور رئیس اشرف غنی دروان سوال سوم لبریس کال په پیل کې په افغانستان کې د سلو ورځو لپاره په پرله پسې ډول د انکشافي پروژو د پرانستلو د پروګرام اعلان کړی و. د افغانستان د اداري چارو رئیس فضل محمود فضلي هر کې دې غونډې ته وویل چې د افغان حکومت د سلو ورځو سلو زیرو په نوم پروګرام د حمل په څلورمه د نیمروز په ولایت کې د کمال خان بند په پرانستلو پیل شوی او ټاکل شوی چې 12 نور به هم دوام ولري.
دغه لړۍ د راتلونکي 12 هفتو لپاره به دوام کوي. هر اونۍ به د متوازن انکشاف په چوکاټ کې یو ځانګړی نوم لري او بیلابیل پروژې، ځینې متوسطې، ځینې لوی پروژې به د هیواد په ګوټ ګوټ کې پیلېږي. نن خوشبختانه دغه اونۍ د لار جوړولو او د ښاري پراختیا اونۍ ده.
د د نننی پروګرام په لړ کې په مجموعي ډول 340 کیلومتر سرک او په لږو پلونه او پلچکونه یې د جوړیدو کار بشپړ شوی او یا هم د بشپړیدو په حال کې دی پرانستل شو. دا سرکونه د کندهار سپین بولدک او شورابک ولسوالۍ ترمنځ، د پکتیا ولایت د شړنې او انګور اډې ترمنځ، د کاپیسا ولایت د دانش او د پلي مرغان ترمنځ، د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ د ملک او لامان ولسوالۍ ترمنځ، د ننګرهار د کامې ولسوالۍ او د کوز کونړ ولسوالۍ د برک کاشکوټ ترمنځ، د کابل د کمپنۍ حلقوي سړک، د بغلان ولایت د دیسلاو د شاشان ترمن سړک، د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان او د سرپل ولایت ترمن سړک، د تخار ولایت په مرکز کې دنه سړک او د کابل لوګر ولایتونو ترمن سړکونه شامل دي. د پیدامي وزیر نجیب امین دی غوړي ته ویل چې د کابل کندهار د لوی لارې د سروې چارې به سکل بشپړې شي او دا لار چې په روسي کلو کې د جګړو له امله د سړک ډېری برخې بیرته ویجاړې شوې د جوړولو کار به بل کال ته پیل شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د افغانستان په حق له د ترکیې د غونډې یو اهمیت داده چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو په خوانی وزیر او د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد علي احمد جلالي زمون همکار سمیع الله جلالزی ته ویلي دي چې امریکا په دې کانفرنس کې هڅه کوي چې افغانان یو روغ جوړې ته ورسیږي. د مرکې په سر کې خاغلی جلالي د غونډې په ممکنه بحثونو رڼا اچولې ده.
امریکا د ترجیح ورکوي چې ځینې شان باید پرې موافقه رامنځته شي، هغه دا ده چې دی تروریسم سره دی مقابله لپاره شرایط سموي، د تروریستان بیا دا موقع پیدا نه کړي چې د افغانستان د خاورې استفاده وکړي په نورو عملی وکړي، او دی بشري حقوقو هغه اساسي ارزښتونه وساتل شي، او د بل خوا د سولې دننه په افغانستان کې یو همشمول حکومت رامنځته شي، او افغانستان خلق ځان سره په سولې کې وي، هم سایګان سره په سولې کې دا غار زکتور چې ترجیح ورکوي څنګه کوي هغه په دې پوری مربوطه شي دوه کوي څنګه موافقه کوي د سولې د پلان په اساس.
بله جلالی صاحب، ظاهرا افغان حکومت جمهور رئیس غنی په روحالو څرګنده ویلي دي چې که په داسې وي سولې او حکومت توافق وشي چې حداقل په افغانستان کې د پایدار سولې لامل کېږي او سولې راځي، نو دا چمتو دي چې تر وخت مخکې انتخابات وکړي او ځان هم کاندید نه کړي. اما په دې مرز کې حکومت د خصوصا د ترکیې په غونډه کې د ملګرو ملتونو تضمینونو ته هم اشاره کوي. دا ځل فکر کوي چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو څخه داسې تضمینونه واخیستل شي چې حداقل کومې پرېکړې چې کېږي په دې غونډه کې هغه به پایداره وي.
البته د هرې موافقې د تطبیق لپاره تضمین شرط دی. تضمین د هغو خلکو غواره چې کولی شي خرابې کړي یا کولی شي ښه کړي، باید هغه تضمین وکړي، او دغه تضمین د یو چتر لاندې راشي. چتر لاندې چې د ملګرو ملتو او د دوی قدرتونو او د هغه قوتونو یعنی په شامل وي چې د سولې د تطبیق په برخه کې هم کومک کولی شي هم خرابولی شي، دا ضرور دی. اما دا خبره دی انتخاباتو دا مسله چې دونه د خلک ناوس په افغانستان کې یو سالانه دي انتخابات وکي کوونه کې، البته انتخابات یو لار ده، مګر په افغانستان کې انتخاباتو چندان ښه سابقه نه ده پیښي، او له بلې خوا شکونه پکې ډېر دي او اعتماد ډېر کم شوی دی په انتخاباتو باندې. نو ځکه انتخابات هم کې نو باید یو ترتیبات سم ورته ونیول شي او آمادگی ورته ونیول شي چې هغومره وخت نه لري د سولې د موافقې د رامنځته کېدو په وخت نشته.
جلالي صاحب، دغه تضمینونه که څه وضاحت په اړه لږ نور هم ورکړي، څه ډول تضمینونه په کار دي چې حداقل کوم توافق چې کېږي د وخت پورې دا توافقات عملي شي او حداقل روغې جوړې وروسته بیا بېرته ګډوډي او بې نظمي رامنځته شي؟ څه باید وشي؟ کوم اصول باید عملي شي؟
تضمین درې برخې لرلی شي. اول هغه خواوې چې موافقه کوي او په یو فیصله باندې قانع کېږي منې، دوی باید تعهد وکړي چې دوی په دغه ژمنو باندې ولاړ دي، او دا اساسي مسله ده. د دوهې نه راتبې خوا تاسو وکتل ولیدل چې ډېر هغه ژمنې چې شوي وې هغه په ځای نه شولې. دوهم دا ده چې هغه قدرتونه چې کولای شي چې د سولې پروسه د تطبیق په برخه کې کومک وکړي او یې خرابولی شي، دوی تضمین کوي چې دغه فیصله چې دواړه خواوو ترمنځ شوې ده د دغه د تطبیق لپاره به کومک کوي او خرابوي به نه. او دریمه یې دا ده چې د نظارت لپاره یو میکانیزم باید رامنځته شي. دغه میکانیزم باید د بینالمللي هغه موسساتو تر نظر لاندې وي، مثلا د ملل متحد تر نظر لاندې یا د یو بل د اسلامي دغه کنفرانس تر نظارت لاندې، یا د مثلا ځینې خلک دغه کوي امنیت او همکاري د کنفرانس د لارې، دغه یو میکانیزم باید راشي بینالمللي چې نظارت وکړي.
جلالي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، په تیرو اوو ورځو کې حداقل په هغو پیښو چې راپور یې ورکړل شوی، څه باندې سل کسه په افغانستان کې وژل شوي دي چې اکثریت یې هم پوځیان دي، ستاسې په نظر د ترکیې غونډه څومره مهم او با ارزښته فرصت دی چې باید استفاده ورڅخه وشي؟ ځکه موږ تاسې وینو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات دي.
متاسفانه د خبرو په درشل کې دواړه خواوې، یا یو خوا یا بله خوا، د دې لپاره چې ځان ته یو قوي موقف پیدا کړي، په غلطه موقف پیدا کړي، هغه ځینې حرکات کوي، تشدد زیاتوي، د دې لپاره چې وښيي چې دوی فعال دي لا هم. او دا پیښته نه کوي، هر څومره چې دغه د سولې خبرې اوږدېږي هغومره خلک کړیږي، د افغانستان خلک تلفات ورکوي او خلک دغه کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځکه دا ښه کار نه دی که له یوې خوا دوی یو طرف مثلا طالبان دي، هر څوک غواړي چې دا وښيي چې دوی موقف قوي دی، له بلې خوا خپل اهتمامات اخلاقي هغه تعهد له منځه ځي.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نایم.
د قندهار ولایتي مقامات ویلي دي چې د دې ولایت په ګمرک کې پراخ مالی فساد د دولت خزانه ته لوی زیان رسولې ده. قندهار ولی روح الله خانزاده چې د خپل سل ورځېنی ماموریت د حساب ورکولو په مناسبت غونډه ته وینا کوله، ویلي دي چې لامده قبلې د ګمرک رئیس لدند لري کړی دی. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورت راکړی دی.
د کندهار په ګمرکی د سلګونو میلیونه افغانۍ مالی فساد په کندهار کې یو له تر ټولو جنجالي موضوعات څخه خبرل کیږي چې اوس یې پر وړاندې ولایتي ادارې کلاک دریز نیولې. د کندهار والی روح الله خانزاده په لومړي ځل نوموړي اداره کې هر ورځ د لسګونو میلیونه افغانۍ مالی فساد جزئیات له رسنیو سره شریک کړل. والی د فساد ضد مبارزه کې د مالی پروزارت هم نیوکه وکړه او زیاته کړه چې څو ځله د یاد مالی فساد په اړه ورته شکایت کړی وو، خو په اړه یې اجرات نه ترسره کېدل.
او هغه کسان زندان ته واچول، رئیس سره څخه ولاری بدبختانه چې په کابل کې ولاس می نور ورسېدی.
د زیاتې چې هر میاشت سلګونه میلیونه افغانۍ د ګمرک د مامورینو او په کابل کې د هغوی د ملاتړو شخصي جیبونو ته تللی.
درود سلویش موټر ما را وګرځول چې په درود سلویش موټر باندې 8 میلیونه افغانۍ قانوني چې په خپل د ارزیابي کړله 8 میلیونه مالیات د دولت پر رااله. یعنی هر شپه د 2500 څخه در 300 موټر یې لکړيږي که 200 موټر یې لکړي، د میاشتې 5000 موټر دی لکړي. په 5000 موټر د 100000 افغانۍ خصيږي چې په حقیقت کې ما په درو څلور موټر 20 میلیونه واخته. څونه ایف مېل څومره غټه غلاوه د دې په ضد مبارزه وکړله او بیا بوم ولاړ. وزیر چې اخر کلی ماته ویل چې ولا واجب صاحب ته په ګمرکاتو کې مداخله مکو، مال زمو مداخله نه کوم، خو چیرې راګیر ته زه هغه وخت مداخله کوم چې تاسو ما مشران په بدنامه کوي، پیسې تاسو غلا کوي او نوم پر کندهار د مافیا یې سیدی. په کندهار کې نه مافیا ست نه کنداري په ولس په جګ لا کې شریک دي، شریکان تاسو یې اس نوم مرفه بد کړی دي.
د کندهار د ګمرک د موضوع په اړه تیر اونۍ د مالی وزارت سرپرست دی ولایت سفر وکړ، خو تر دوی ورځې تیرې دوه ورځې بیا هم له رسنیو سره خبرو ته زړه نه کړ. او د کندهار د ګمرک په اداره کې د سلګونو میلیونه افغانۍ مالی فساد په اړه غنی پښتني بې جواب پاتې شوې. د دولتي عوایدو فرار او د دولتي خزانه پر ځای شخصي جبونو تلويدل موضوع تر ډیره لمړی ځل دی چې کندهار کې جدي نیول سوی. درینی میمیشت وړاندې روحلا خانزاده کندهار ته د نوی والی په توګه ټاکل سوی چې د فساد ضد مبارزه د کار لمړی ته اعلان کړي. د غراز د کندهار والی د خپل سلورزنی ماموریت د راپور وړاندې کولو پر مهال ویل چې تازه په امیر وخت ریاست کې د 10 میلیون افغانۍ فساد مخنیولې او د فساد ضد مبارزه کې به د هیڅ اتر اغیز لاندې نه راځي. عمومي باور دادی چې په دولتي ادارو کې د چټي او لوړی کچي مالی فساد پر دولت د عامو خلکو باور ته زیان رسولي او په دې برخه کې هر ډول اغیزمن ګام پورته کول پر دولت د خلکو باور زیاتی.
د امریکا جا آشنا رادیو اوری.
د امریکا د روغتیا د چارو متخصصین وایي چې په ورزشي لوبغالو او وړکتونونو کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي. ډاکټران وایي چې ګڼ شمېر ځوانان د وایروس په نیوي باندې اخته شوې دي او په روغتونونو کې بستر دي. د مریما دیالو د راپورټ پښتو ژباړه ته ستاسو پام را اړوم.
د چهارشنبه پورې سپینی ماړی د کووډ په اړه په یوې خبري غونډه کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو رئیس روچل والنسکی وویل چې د کورونا ناروغي د ځوانانو ترمنځ مخ په ډیرېدو ځکه دا چې په ملک کې د کورونا وایرس نوې بڼې ډېرې شوې دي.
موږ په ټوله هیواد کې په وړکتونونو او د ځوانانو په سپورتي مراکزو کې د نوو مواردو رپورټونه ترلاسه کوو. روختونونه وایي چې نوې اخته کسان زیاتره ځوانان دي چې عمرونه یې د 10 او 40 کلونو ترمنځ دي او جدي حالت لري. شمیرې شي چې دا ټول د سارس کووید دوهمه بڼه ده. تر اوسه پورې په 250 ځایونو کې د کورونا د نوې بڼو رپورټ شوی.
د کورونا وایرس نوې بڼه د انګلستان او امریکا ته راغلي او په ډېری چټکۍ سره د ځوانانو او امریکایانو ترمنځ انتقالېږي.
د سی ډی سی د لاښوونې په اساس ځوانانو ته د هغه سپورتونو څخه ډډه کول پکار دي چې بهر نه وي او لږ تر لږه د شپږو فوټو په واټن کې ترسره نسي. په دې سربېره لوی غونډې هم باید وځنډول سي.
د بایدن ادارې هم د چهارشنبه پر ورځ ویل چې حکومت هغه صحیح مراکزو ته د کورونا واکسین امکانات پراخوي چې د فدرالي حکومت لخوا منظور شوی وي.
موږ د خپل محلي صحی مراکزو د واکسین پروګرام پراخو ترڅو نږدې 400 روغتي مرکزونه وکولای شي د خپل ناروغانو لپاره واکسینونه ترلاسه کړي. د روغتي مراکز په نادر ټولنو کې دي او د ناروغانو خدمت کوي چې اکثره یې صحی بیمه لري.
جان هاپکنز په هنتون وایي چې په امریکا کې 1.9 میلیون زیات کسان په کورونا اخته شوي او تر اوسه 15,950 کسان مړ دي. سلاګر ټول د واکسین پروګرام د مهالویش مخکې دی او تر اوسه پوري 1.8 میلیون امریکایانو ته لګ تر لګه د واکسین یو ډوز ورکول شوی دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غټ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غټ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع.
منځنۍ صفه 2.6 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
بایدن اداره وایي چې د واکسینو معلومات به د پاسپورت په سیستم کې نوي شامل او د خصوصي شرکتونو غواړي چې د خلکو لپاره داسې میکانیزم پلی کړي چې ثابت کړي چې دوی د سفر او نورو فعالیتونو لپاره واکسین شوي دي. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبريالي په دې حقله راپور راکړی دی چې ولې د واکسینو په حقله با اعتبار او بشپړ معلومات یو جنجالي مسله ده.
د نیویارک خلک د یانکی سټډیوم ته د لوبو د کتلو لپاره دراتګ په وخت کې د واکسین د تطبیق کارت او یا هم د کووید ازموینې د منفي نتیجې سند ښکارا کوي. د لوبو مینوالو ته د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې نه راهیسې اله اوس د لومړي ځل لپاره دا امکانات برابر شوي دي چې د نیویارک په یانکی لوبغالي کې په داس حال کې چې د بیسبال نوې لوبې پیلېږي د لوبو لیدو ته راشي. خو دوی باید دا ثابت کړي چې دوی له کرونا وایروس څخه پاک دي.
د 14 ورځو وروسته یوازې د واکسین د کارت خودل کافی دي. نور نو زپوهیګم چې په خلکو باندې ازموینه هم کوي.
نیویارک لمړنۍ ایالت چې په دې اونۍ کې ډیجیټل یا د آنلاین لارې د واکسین پاسپورت وړاندیز کوي. دا یو وړیا اپ او ویب پاڼه ده چې دا ثابتوي چې آیا واکسین دی شوی او یا هم د کووید 19 تست دی منفی دی او کنه.
We've got to respect people's privacy.
موږ د خلکو د غوښتنو ته درناوی کوو چې غواړي د ځان په اړه معلومات محرم وساتي. موږ باید په دې هم ځان ډاډه کړو چې دا سیستم دقیق دی او کار ورکوي. دقیقا باید نور ډیر کار هم په دې برخه کې وشي، مګر زه فکر کوم دا به د حل یو برخه وي.
په ټوله نړۍ کې خصوصي شرکتونه لا دمخه په سیاحت، تفریح او نورو صنعتونو کې د ډیجیټل واکسین تصدیق کاروي. د نړۍ په ګڼ شمیر څو هیوادونو کې خصوصي شرکتونو لا دمخه داسې ملي سیستمونه فعال کړي، خو دا تمه نشي کېدای چې امریکا کې به هم ورته لاره تعقیب شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
یونان په ترکیه تور لګوي چې په آتنز کې د کورد دهشتګرو سره مرسته کوي. دا تور په یو نوې خبره شوې ویډیو کې د هغه نروسه لکول شوې ده چې په یونان کې راپورونه خبره شوې چې ترکیه د اسلامي دولت وسلوالو ته تابعیت ورکړی دی. آنتی کاراسوبا د اتنز رپورت را لګولې ده چې نظرانه یوسف زئی درته اوروي.
دا لمړی ځل نه ده چې ترکیه په یونان دغه ډول تورونه لګوي. په دغه خبرې شوې ویډیو کې ویل شوې دي یو ملک چې د پی کی کی لپاره د پنازای په توګه ولاړ دی، زمونږ غونډي او د ناتو متحد یونان دی. یادونه ورته چې پی کی کی د کوردستان کارګر ګوند چې په سویلي ختیځ ترکیه کې د لسیزو راهیسې بغاوت کوي او د انقره لخوا ټیررستي ډله بلل شوې ده. په ایتنس کې د بهرنیو چارو وزیر دغه ویډیو پروپاګند بلل دي او د دغه ویډیو د خبرېدو په وخت باندې پوښتنې کړې دي. هغه ویل چې دا د ولسمشر د مخابراتو د لوی سلاکار لخوا په دا وخت کې ولې خبره شوې ده. دغه ویډیو د هغه مروسته خبره شوې ده چې یونان په انګری باندې تور ولګو چې د اسلامي دولت ترګرو لې تابعیت ورکړی دی. دغه اقدام د سوریه سره د ترکیه د پولی کنټرولولو په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. د کورنیو چارو او مالی وزارتونو
د امریکا غږ شنه رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې
واوري. سفر مخکې خبريږي هغه به هلته د خپل ترکی سیال مېولوت کاو سګلو سره وګوري او د دواړو گاونډیو ترمنځ د اوږدمهاله اختلافاتو د مسلې د حل لپاره به خبري وکړي. د چارو کارپو منولس کوستیدیس وایي دا به د خبرو اترو یو اساس هم پړاو نه وي. هغه دا هم وویل چې ترکیه به یو لړ مسلې راپورته کړي او دا احتمال نه لري چې حتی که دا خبرې په ښه ډول باندې هم پر مخ لاړې شي چې یونان وکولی شي د دغه دوو زړو پخوانیو دښمنانو ترمنځ د ښو اړیکو خبرې پیل کړي. یونان او ترکیه په تیرو لسیزو کې د ایجان په سمندر کې د سمندري او هوایی حقونو په اړه اختلافات لري. په تیر کال کې اړیکې په ختیځ مدیترانې کې د تیلو او ګازو د وستلو د حق په مسلې باندې خرابې شوې او دا هغه مسله ده چې د ناتو د دوو غړي ملکونو ترمنځ تر ټولو مهمه او جدي مسله ګڼل کیږي. د هغې نه وروسته اروپایي اتحادیې او امریکا په دغه مسله کې مداخله وکړه چې دواړه لورې د خبرو اترو د لارې دغه مسله حل کړي. اتنز وړاندیز کړی دی که چېرته د انګرې سره دغه خبرې پرمختګ ونه کړي نو د عدالت نړیوالې محکمې ته دي چې په حق کې دغه مسله وړاندې شي. د یادونې وړ ده چې د انکرې او د اتنز ترمنځ خبرې د چهارشنبې په ورځ پیلېږي.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.